پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. نن یک شنبه د 1400 ملي کال د سوریا غوي د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اپریل 28 سره برابر ده. زه اکرام الله اکرامي مودا یو ساته خبری خبرونه در امین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. وابوري چې ټاکل شوې د همدې اونۍ تر پای افغان حکومت د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره پرانیزي. په سریلنکا کې د شویو چاودنو له وروستي حاله خبر درکو چې سلګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله رسېدلې ده. نور مطالب هم لرو. د خبرونې دوهمه نیمایي نور بستې اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې، هغه به هم راسره اوري. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د نیمروز ولایت ګمرک به تر دې وروسته 24 ساعته پرانیستوي. په پکتیا کې په پوځي عملیاتو کې شپږ وسلوال وژل سوي دي. په سریلانکا کې نن په ګڼو چاودنو کې د وژل سوو کسانو شمیر تر سلو اوښتی دی. د نیمروز ولایت ګمرک به تر دې وروسته 24 ساعته پرانیستوي. د افغانستان د ګمرکونو رئیس احمد رشاد پوپل پرون نیمروز ته لاړ او د دغه ولایت د ګمرکي خدماتو د 24 ساعته کولو د اعلان تر څنګ د ګمرکي عوایدو د ډېرېدو او د ګمرکي خدماتو پر ښه کېدو د دغه ولایت د ګمرک له مسؤلانو سره خبرې وکړې. د ایران د ګمرک له مسؤلانو هم غوښتنه وکړه چې خپل ګمرکي خدمات د افغانستان په شان 24 ساعته کړي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې تېره شپه ناوخته د زرمت ولسوالۍ په ګورجي سیمه کې د ګډو ځواکونو په هوایي برید کې یو هموي موټر له چاودېدونکو موادو ډک وو او شپږ وسلوال پکې سپاره وو له منځه وړي دي. د پکتیا ولایت په مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې ویل سوي دي چې په دې هوایي برید کې له وسلولو پرته بل چا ته زیان نه دی اوښتی. اعلامیه وایي چې له امنیتي ادارو سره له مخکې کشفي معلومات موجود وو چې وسلول غواړي د دې هموي ګاډۍ په واسطه په مرکز ګردیز کې تروریستي حمله وکړي. کومیډلی په دې اړه تبصره نه ده کړې. په کندوز ښار کې د لومړي ځل لپاره ټرافیکي څراغونه نصب شول. د کندوز ښار په واټونو کې له څو لسیزو راهیسې ټرافیکي څراغونه نه وو او اوس چې په ښار کې د موټرو شمیر زیات شوی، د ټرافیکي اشارو نشتوالي د پلیو او موټر چلوونکو ستونزې لا زیاتې کړې وې. د دې ولایت د ټرافیکي مدیر محمد یاسین ویلي چې د ټرافیکي څراغونو له نصبېدو سره به د ښاریانو ستونزې تر ډېره حل شي. په سریلانکا کې نن یک شنبه په ګڼو چاودنو کې لږ تر لږه سل تنه وژل سوي او تر 400 زیات نور ژوبل سوي دي. دغه چاودنې د کلیساو په شمول چې د مسیحیانو اختر په کې لمانځل کېدی په بېلابېلو ځایونو کې سوي دي. درې چاودنې د پلازمینې کولمبو د شمال د نیګومبو شارګي په دریو کلیساو کې سوي دي، چې بله چاودنه د کولمبو د ختیځ په 250 کیلومتري کې په باتي کالوا کې سوي ده. پولیس وایي چې درې نورې چاودنې په 5 ستوریزو هوټلونو کې سوي. د سریلانکا د مالیې وزیر منګالا سمارا ویرا په ټویټر کې لیکلي داسې ښکاري چې دا حملې د وژنو، ټپي کولو او انرشی لپاره تنظیم سوي وي چې ګڼ بېګناه کسان یې ووژل. تر اوسه پورې چا د دغو حملو مسؤلیت نه دی منلی. د سعودي عربستان او ایران په ګډون د عراق د ګاونډیو هیوادونو د پارلمانونو رئیسانو له داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه د بیرته نیول سوو سیمو د بیا رغولو لپاره د بغداد د هڅو ملاتړ ته تیاری وشو ده. د عراق حکومت له 4 کلنې خونړۍ جګړې وروسته پراخې سیمې له داعش څخه بیرته ونیولې. د عراق د پارلمان رئیس محمد الحلبوسی پرون شنبه وویل چې عراق د ګاونډیانو، ورونو او دوست هیوادونو په نیابت له اتلولیزې جګړې وروسته د داعش پر ضد ستربری وګوټ. پردایش د عراق د بری په مناسبت په بغداد کې د وی غونډې د پای په اعلامیه کې ویل سوي چې د ګاونډیو هیوادونو د پارلمانونو رئیسان پردایش له ستر بری وروسته په عراق کې د ثبات، آرامښت، ځکنۍ بشپړتیا او ټولنیز پیوستون پر ملاتړ ټینګار کوي. دغه اعلامیه چې د اردن، کویت، ترکیې او سوریې استازو هم لاسلیک کړی وایي چې د عراق ثبات د سیمې د آرامښت او ثبات لپاره ضروري دی. د سوریه ولسمشر بشار الاسد پرون شنبه په دمشق کې له جوکپړو روسي چارواکو سره وکتل. د دواړو هیوادونو دولتي رسنیو وویل چې روسیې ته د سوریه د تارتوس بندر د اجاره ورکولو معامله نږدې سوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې بشار الاسد په تیرو 2 ورځو کې د سوریې لپاره د مسکو له ځانګړي استازي الکساندر لاپرینتیف د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی فیرشنین، مرستیال صدر اعظم یوری بوریسوف او د دفاع وزارت له څو چارواکو سره کتلی دي. چارواکي وایي چې په دې غونډو کې د سولې د خبرو د راتلونکو پړاوونو او د روسیې او دمشق ترمنځ پر دو اړخیزې سوداګرۍ خبرې وسوې. د روسیې دولتي خبري اژانس تاس د بوریسوف په قول ویلي چې د روسیې له لوري د سوریې د تارتوس بندر د اجاره ورکولو قرارداد به ژر لاسلیک سي. او په اوکراین کې خلک نن د جمهور ریاست د ټاکنو په دویم پړاو کې خپلې رایې کاروي. دغه ټاکنې ممکن د اوسني ولسمشر پیترو پروشونکو سیاسي برخلیک مشخص کړي چې یو له کاندیدانو دی. نظر پوښتنې ښیي چې مخالف کاندید یو 40 کلن ولودیمیر زیلینسکي د پام وړ مخکې دی. په یوه نظر پوښتنې کې چې تېره پنجشنبه خپره سوه، په سولو کې نږدې 50 برخوالو ویلي چې دوی به زیلینسکي ته رایه ورکړي. نږدې 22% نورو ویلي و چې دوی پروشینکو ته رایه ورکوي. ښاغلی زیلینسکي چې تر ډېره خپل انتخاباتي کمپاین د ټولنیزو رسنیو له لارې پر مخ بیولی، د پالیسیو په اړه یې له بحثونو ډډه کړې ده. خو په اوکراین کې موجود اقتصادي بحران، اداري فساد او د اوکراین په ختیځ کې 15 کلنې جګړې د زیلینسکي له کمپاین سره مرسته کړې ده. زیلینسکي تېره جمعه له ولسمشر پروشینکو سره په کیف کې په یوه مناظره کې وویل چې دی یو سیاستوال نه، بلکه یو عادی وګړی دی چې د سیستم د ماتولو لپاره راغلی دی.
یو بار بیا هرکلی درنو دوستانو، د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي راډیو .com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په داسې حال کې چې لا هم د افغانستان د ولسي جرګې د یو شمېر ولایتونو وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوې، په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ وایي چې ډېر امکان شته د دې اونۍ تر پایه د ملي شورا 18مه تقنیني دوره پرانیستل شي.
هغه معلومات چې زما په دسترس کې قرار لري 100% بیا هم مطمئن نه کېدای شي ورځ مخکې وروسته شي، اما انشاءالله
د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان د ولسی جرګې له نویو غړو څخه غواړي
باید نور.
کابل پونتون د حقوق او سیاسي علوم استاد ودیر صافو په یو بل راپور کې اوري چې په اورزګان ولایت کې یو شمېر معلولینو اعتراضیا ناشته کړي. دوی کومې غوښتنې لري؟ په بهرنیو مسایلو کې اوري چې په سریلانکا کې د شویو چاودنو له امله د مرګ ژوبلې شمېره له 100 اوښتې ده. نور مسایل هم لرو. د خبرونه مو تر 1 بجې ده، له موږ سره پاتې شئ. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ وایي ډېر امکان شته چې د دې اونۍ تر پایه د ملي شورا 18مه تقنیني دوره پرانیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې لا تر دې دمه هم د یو شمېر ولایتونو د ولسي جرګې وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوې. په دې اړه نور جزئیات زموږ همکار اجمل تورمان راټول کړي. هم د اوس سره په سټوډیو کې دي. تورمان صاحب، مهرباني وکړئ.
بله اکرام صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د ملي شورا د نوې دورې د کار په پیل کې تر یو میاشتنی ځنډ وروسته اوس دغه هیواد په پارلماني چارو کې دولت وزیر وایي چې د ملي شورا 18م دور به د راتلونکي پنجشنبې تر ورځې پورې پرانیستل شي. فاروق وردګ د یک شنبې په ورځ دغه وزارت د کلني راپور تر وړاندې کولو وروسته په دې اړه د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې وویل:
انشاءالله هغه معلومات چې زما په دسترس کې قرار لري 100% بیا هم مطمئن نه کېدای شي ورځ مخکې وروسته شي، اما انشاءالله تخمینی ډول د پنجشنبې ورځ کولای شم چې انشاءالله پنجشنبې به مقننه قوه ملي شورا به افتتاح شي.
د ملي شورا د غړو ژمنۍ رخصتۍ هر کال د هود د میاشتې په 15مه نیټه ختمیږي او د قانون له مخې د هود په 14مه باید نوې دوره د ولس مشر لخوا پرانستل شي. خو دا ځل ارګ ویلي و چې د نوي وکیلانو تر معرفي کېدو پورې به نوې دوره نه پرانستل کیږي. د ملي شورا د 18مې دورې په پرانستلو کې ځنډ د ولسي جرګې د ټاکنو د وروستیو نتایجو نه اعلان دی چې د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو لا هم نه دي اعلان شوي. دا ځنډ د پخوانیو او نویو وکیلانو د مدني ټولنو د استازو او خوپوها او پوهانو لتوندو انتقادونو سره مخ شوې. ویلي چې د درېمې قوی یا ملي شورا نشتون د نظام د کمزوري کېدو لامل ګرځي. هڅه موکړه په دې اړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نظر هم وپوښتو چې آیا تر روانې پنجشنبې پورې به د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو د ټولو ولایتونو وروستي نتایج اعلان شي که نه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا موضوع د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ته راجیه کړه، خو د یاد کمیسیون مسؤلینو زموږ اړیکه ځواب نه کړه. خو اکرام صاحب، د تېرې جمعې په ورځ د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون مشي قاسم الیاسی ازادي راډیو ته ویلي وو چې تر راتلونکو دوه اونیو پورې به د کابل په ګډون د پاتې ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې وروستۍ شي. خو نوموړي دا هم ویلي وو چې د ولسي جرګې د نویو غړو 200 اعلان شوي او که حکومت وغواړي کولی شي د قانون پر بنسټ نوی ملي شورا پرانیسي.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. هوا موریدل چې د افغانستان د ملي شورا د نوی دورې د کار په پیل کې تر یو نیم میاشتنی ځنډ وروسته اوس د دولت وزیر په پارلماني چارو کې وایي چې د دې شورا ولسم دور به د راتلونکي پنجشنبې تر ورځې پرانیستل شي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهانو د پوهنتون استاد ودیر صافی وایي چې د ملي شورا د ولسمې دورې د پرانیستلو لپاره باید عجله وشي. ښاغلی صافی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د نوي وکیلانو د کار پیل د قوانینو په تصویب او دغه شان د سولې د پروسې په برخه کې ډیر اړین دی. له نوموړي سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړي.
خبره خدا ده چې محترم وزیر صاحب د پارلماني چارو لږ زره هتا نه وخت د اطمینان خپل خلکو ته ورکوي. دای باید دوی وخت ویلی وای کمیسیونونه چې بدل شول، بیا دا نوی کمیسیون جوړ شو، څونه موده چې تیره شوه ټولو مشکلاتو سره دوی باید حل کړي وای، شپه ورځې کار کړی وای او دا پارلمان نوی افتتاح کړی. یوه دوره غیر قانوني پارلمان ادامه پیدا کړې ده، وروسته د ختم نه دغه میاد نه چې دوی باید انتخابات کړي وای. نو و چې شوي دي باید چې هر څومره زر دا افتتاح شي، دا په سول باندې، په مشورو باندې، حتی بل لوی جرګې ته بیا ضرورت نشته. همدا نوی پارلمان د خلکو نمایندګان دي، راغلي دي، دا د ترکیب د رسمي لوی جرګې کې سره کښېنئ، فیصله دې وکړي د یو نظر باندې د ټول ملت د افغانستان د طالبانو سره د څه ډول مذاکراتو پر مخ بیولو. دا ډېرې لانجې به دا پارلمان حل کړي، خو که زر وشي او دعوې نورې پاتې نه وي جنجالونه
پاتې. ستاسو په نظر باندې د ملي شورا هغه اصلي دنده، خصوصا د ولسي جرګې د قوانینو تصویب دی، په دې برخه کې مثلا دغه جرګې په اعلان کې ځنډ راغی، څونه په دې برخه کې فکر کوي چې موږ تاوان کړی دی؟
دې برخه کې ډېر تاوان کړی، ولې چې موږ حاکمیت د قانون غواړو په افغانستان کې، او هغه چې د پارلمان د خواهی قوانین تصویب شوي نه وي او یا ضروري نور قوانین ایجاد شوي نه وي، حاکمیت د قانون پلي کولو ته صدمه رسیږي. وخت چې حاکمیت د قانون نه وي، سوله نه وي، چې سوله نه وي عدالت نه وي، عدالت هم چې نه وي په سولې تاثیر اچوي. دا ډېر تاوان هم کړی، خو امید ده چې دا نوي وکیلان دې ته متوجه وي. هغه قوانین چې د پخوانۍ خپله د دوی د لاسه تر اوسه تصویب شوي نه دي، هغه باید نور پای ته ورسوي او نوي قوانین یا قانوني فرمانونه د رئیس جمهور د خواستري په غو باندې غور وکړي. او
وروستۍ پوښتنه ښاغلی صافي، هغه دا چې دغه نوي کسان چې ولسي جرګې ته به راشي او نوی پارلمان به پرانیستل شي، فکر کوئ چې دا څومره وړ کسان دي چې دغه نوي پارلمان ته راځي او دوی به وکولی شي چې مثلا په هغه حقوقي برخو کې او کم مسؤلیتونه او دندې چې دوی دي په هغې کې ښه وځلیږي؟
دا مهم سوال دی او مهمه پوښتنه ده. خبره دا ده چې موږ د مملکت په سویه باندې که موږ وسنجوو چې 100% باسواده خلک لرو او د دې باسوادو نه څومره باید آګاه او پوه په مسایلو وي چې دا وړ وي د پارلمان ته د تګ. واضح خبره ده چې دې کې خلل شته دی، دا موږ پوره نه لرو، خو په هر صورت هماسې چې خلک دي هماغسې نمایندګان هم لیدلي دي. دو اقلا د خلکو د دغه ډېرې عالي اوچتې سوې فیصلې کنی، د خلکو په ذهن فیصلې خو باید وکړي د ولس په ګټه چې ولس آرام شي.
د اقتصادي چارو په بخښنه سره د سیاسي چارو کارپو او د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی او چې زموږ همکار اجمل تورمان سره مرکه کوله. اوس د اقتصادي خبرونو لرو چې نجیا صافی وړاندې کوي.
د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي په جنوب ختیځ زون کې اقتصادي پروژو ته کمه پاملرنه شوي. د دغې خونی مشر نصیر علمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په اقتصادي پروژو په ځانګړي ډول د قانونو استخراج له پاکستان سره د اوسپنې پټلۍ جوړولو او په دغه زون کې د پانګونې د راجلبولو لپاره هیڅ کار نه دی کړی. موږ له امنیتي پلوه ستونزې لرو خو تر اوسه پورې د قانونو سربې هم نه ده شوي. بهرني پانګوال کمه لیوالتیا ښیي چې پانګونې وکړي. ښاغلی علمیار وویل که څه هم ولسمشر غني د افغانستان جنوب ختیځ زون اقتصادي زون نومولی خو په وینا یې دغې برخې ته پاملرنه کمه ده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په 1998 لمریز کال کې به په 10,000 بېوزلو کورنیو د چرګانو فارمونه وویشل شي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه فارمونه په بېلابېلو ولایتونو کې په هغو مېرمنو وویشل کېږي چې ناوړه اقتصادي وضعیت لري. په مجموعي ډول سږ کال 10,000 کورنیو ته په دایکندي، بدخشان، نیمروز، روزګان، کابل، کندهار، خوست، بلخ، کندوز او ننګرهار کې دغه فارمونه ویشل کیږي. د دغې پروژې له پلي کولو څخه هدف د چرګانو روزنې صنعت ته پراختیا ورکول، په کور دننه مېرمنو ته کاري زمینې برابرول او له دې لارې د بېوزلو کورنیو اقتصادي پیاوړتیا ده. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 3.5 پوله، یو روپۍ یورو 8 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 70 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 515 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږه غلا ازادي رادیو نو ورځنیو دوستانو د خبرونه مو هم دا اوس په ژوندۍ بڼه په ویب سټ هم تعقیبول شي په tamodazadiradio.com. اوس هم د یو سیمه ایز امنیتی مسله. نن په سریلانکا کې په غنو چاودنو کې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوختي. چاودنې د پلازمینې کولمبو په ګډون په څو خارونو کې په کلیساګانو او هوټلونو کې شوې دي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې. هم دا اوس سره د پراګ له سټډیو نه په مستقیمه لیکه ده. نوري صاحب ستړي مشي که دا راته وایي چې دغه چاودنې دقیقا د سریلانکا په کومو سیمو کې شوې دي او د مرګ ژوبلې وروستۍ شمېرې څه دي؟
بله اکرام صاحب، مننه. په سریلانکا کې نن په ګڼو چاودنو کې د وژل شو او ټپیانو په اړه لویدیځ اجانسونه البته بیلابیل ارقام ورکوي. ښایي یو علت هم دا وي چې چاودنې نن څو ساعته مخکې شوي او چارواکي تر اوسه پورې نه دي بریالي شوي چې د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره څرګنده کړي. خو د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې په دې چاودنو کې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي او تر 200 ډیر ژوبل دي. دا چاودنې د کلیساو په شمول چې د مسیحیانو اختر په کې لمانځل کې د په بیلابیلو ځایونو کې شوې دي. درې چاودنې د پلازمینې کولمبو، د شمال د نیګومبو ښار کې په دریو کلیساو کې شوې. بله چاودنه هم د کولمبو د ختیځ په 250 کیلومتري کې په باتیکالو کې شوې ده. په باتیکالو ښار کې پولیس او د روغتون مسؤلان وایي چې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي. راپورونه وایي د کولمبو په دریو هوټلونو که هم چاودنه شوې دي. کولمبو په چاودنو کې هم د 15 تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د نیګومبو د سانت سبستیان کلیسا په خپل فیسبوک پاڼه کې بیا د کلیسا دننه د ورانی تصویرونه ښیي چې اوږدې چوکۍ او غولې په وینو لړلې ښکاري او له خلکو هم د مرستې غوښتنه کوي. بیا د جرمني خبري اژانس بیا په دغو ظاهرا تنظیم شوو شپږو چاودنو کې د لږ تر لږه 100 کسانو د وژل کېدو او 250 نورو د ټپ کېدو خبر ورکړی دی. بلې اکرام صاحب،
چارواکو تر دې دمه د سریلانکا چارواکو تر دې دمه د حملو په اړه څه ویلي دي چې بلاخره دا چا کار دی؟
تر اوسه پورې البته کومې ډلې د دې حملو مسؤلیت یا د دغو چاودنو مسؤلیت نه دی اخیستی. تر اوسه پورې چارواکو هم نه دي ویلي چې دا تروریستي حملې دي که څنګه. خو د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې په دې حملو کې مذهبي ځایونه او اقتصادي فعالیتونو ځایونه په نښه شوي. البته هدف هوټلونه دي. خو د حکومت یو وزیر هرش سلوا په خپله ټویټر پاڼه کې کښلي چې په دې وحشتناکو چاودنو کې بهرنیان هم وژل شوي دي. تر دغو چاودنو وروسته په پلازمینه کولمبو او هوایي ډګر کې امنیتي تدابیر شدید شوي دي. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې د سریلانکا د وګړو چې اکثریت بودایان دي په سلو کې شپږ کاتولیک مذهب دي، خو لیدل شوي چې مذهب په دې هېواد کې د تامیل او اکثریت سینالیس ټبرو ترمنځ د یووالي یو ځواک هم دی. البته اکرام صاحب، دا په سریلانکا کې په یوه لسیزه کې د کورنۍ جګړې له پای ته رسېدو راهیسې تر ټولو خونړۍ چاودنې دي چې کېږي. په سریلانکا کې کورنۍ جګړه چې څه باندې 15 کاله یې دوام کړی و په 2009 میلادي کال کې پای ته ورسېده. د تامیل د پرانګانو په نوم وسلوالي یاغي ډلې د تامیلیانو لپاره د یوه خپلواکه هېواد جوړولو لپاره وسلواله مبارزه کوله. البته دغې ډلې هم هغه مهال پر بانکونو، سوداګریزو مارکیټونو، بودایي معبدونو او د سیلانیانو په مشهورو هوټلونو باندې هم حملې کولې. خو تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دغه نننۍ چاودنې په سریلانکا کې د چا کار دی، د کومې وسلوالې یا کومې مخالفې ډلې کار دی. بلې اکرام صاحب،
ډېره زیاته مننه. درنو دوستانو، و موردل چې په سریلانکا کې نن په ګډو چاودنو کې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله وختې. دغه چاودنې د سریلانکا د پلازمینې کولمبو په ګډون په څو ښارونو کې په کلیساګانو او هوټلونو شوي. بیرته افغانستان ته راګرځو او ورځو کندهار ولایت ته. یو اقتصادي مسله راخلو. په کندهار کې سوداګر وایي نامنظمې سوداګریزې اړیکې سبب شوي چې دوی په وچه میوه کې د ګټې پر ځای زیان ډېر کړي. سږ کال له کندهار 8000 ټنه وچ انځر هند ته صادر شوی، خو سوداګری له ګټې خوښ نه دي. له کندهاره صادق رښتینی راپور لري.
له کندهاره تر تازه میوې وروسته هر کال تر 150,000 ټنه پورې وچه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادریږي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بنا ازادي راډیو ته وویل چې د شاوخوا 4 میلیون ډالرو په ارزښت یې 8000 ټنه انځر سږ کال هند ته صادر کړي دي. خو دا چې هند د انځرو لپاره یوازنی مارکیټ دی، نو هلته د وچې میوې کچه زیاته شوې چې له امله یې سوداګرو ته د ګټې پر ځای تاوان رسېدلی.
یو مارکیټ لرو چې هغه هندوستان دی، او موږ نور خواهو ته لاره نه لرو، او ایتالیزم هم داسې خاص فعال نه دی، او زمینی لاره موږ فرضاً اروپا خواته یا د نور ممالک سره په ارتباط کې نه یو. نو کم وخت چې هغه مارکیټ په دې خبر شو چې موږ انځر ډیر دي، نو هغه په رانیولو کې ډیر کمښت راوستی. هغه چې زموږ د انځرو تاجران شش کال تاوانیان هم دي، باید ووایم چې ډیر لوړ قیمت یې دلته خریداري کړې وه. متاسفانه چې اوس هغه چې د ټوم چې 50% قیمت تنظیم کړی دی، یعنی 50% تر اتا شوی دی.
د سوداګری خونې مرستیال وایي سږ کال د تازه میوې ترڅنګ د وچې میوې کیفیت هم شو او زیات حاصلات یې کړي وو. خو د منظمو سوداګریزو اړیکو نشتون سوداګر زیانمن کړي دي. په ورته وخت کې د وچې انځرو سوداګر هم وایي د دغه وچې میوې زیاته برخه یې هند هېواد ته صادره کړې، خو هلته د مارکیټ د کمښت له امله یې په هر کیلو کې 1500 افغانۍ زیان کړي. نعمت الله لنډو او محمود الله له دولت غواړي چې اروپایي هېوادونو سره سوداګری زیاړي کې وتړي.
د دولت مشر تجارتان ته نور لارې دغه کې خلاص کی چې بل ملک ته ولاړ شي، بل ملک ته ولاړ شي، واس پر هندستان خدای نظر نه خلاص شي، نه پر هندستان یوازې پاره.
مثال د ملک توت دولت، مثال مشر کومک وکي، مثال د مشر کومک وکي چې د ورته دی مری فکر نه نو واس مشر کومک وکي
چې زموږ تجارتونه د ملک سره وکي، زموږ قراردادونه وکي، زموږ مالونه په پلو شو. وسوم شو کړی رسیدلې دي، ګرد خلاص وی دي، دون نه دی پاته. فقط مدایله ده چې زموږ سره د خپل مشران، د خپل کومندانان، د خپل وزیران، د خپل علما، د خپل فان خلک دا کوشش وکړي چې د دنیا سره زموږ لارې او اړیکې راسمې کړي.
تر دې مخکې د وچې او تازه میوې سوداګري یوازې له پاکستان سره وه، خو له تیرو دوو کلونو څخه د پاکستان ترڅنګ له هند، عربي اماراتو او یو شمېر نورو هېوادونو سره هم سوداګري زیاړي کې ټینګې شوې. خو د سوداګرو په وینا دوی له دې عمله زیان ګوري چې د سوداګري چارې پر معیار برابرې نه دي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږی استی. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په 3.15 صفه رڼا اورېدلی شي. اوروزګان کې معلولینو او د شهیدانو کورنیو اعتراض کړی. دغه معلولینو او د شهیدانو وارثینو نن یک شنبه په ترینکوټ ښار کې د ولایت مقام مخې ته په دې هدف راټول شوي چې ګنې دولت دې خپل حق ورکړي. په دې اړه نور حال له سیمې شریف الله شرافت راکوي.
دا ژغونه په اوروزګان ولایت کې د معلولینو او د شهیدانو د وارثینو دي. د جګړې دغه قربانیان شمېر لسګونه ته رسېدی. نن یې د صبر کاسه ډکه سوې وه او د ولایت مقام مخې ته راغونډ سوي وه او افغان دولت ته په غوسه وه. علی محمد چې د مین په یوه چاودنه کې خپلې دواړې پښې له لاسه ورکړي او په دغه لاریون کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو کلونو راهیسې ماشونه پوره نه ورکول کېږي.
علی محمد یو نګرما کلی وشاده یې کړل چې زموږ د دوو کالو پیسې پاتې د معلولینو د شهیدانو زمانه ټوله پاتې دي. یو اوس دا وار راغلي لس زره به درکوم. پروش کال یې ډېر ډېر زره کړي. 50 زره د دوو کالو پاتې دي. موږ خپل حق غواړو. خپل حق طلبدار دي. ټوله مې بین چې دي شهیدان ولې سینه ولې ټوله موږ خلک نه راکوي کې وای. موږ ته امر نه ده سوي د ګډ ولې ټوله کوم سوي د روزګار ولې تفصیلات.
او یا کلن سید کریم بیا خپل دوه زامن د وطن څخه د دفاع په خاطر لاس ور کړی. دا هم په یاد لاریون کې ګډون کړی.
موږ د دولت څخه خپل حق غواړو. زموږ راغ دي د رئیس جمهور پرې ورسېږي.
د دې چم صاحب لاس کې او سترګې له وښ کړو. ازادي راډیو ته ویل چې دوه کاله کېږي چې دوه زامن یې په پولیسو کې وژل سوي، خو تر اوسه پورې ورته 2000 افغانۍ د دولت له لوري ورکول سوي. سید کریم وایي هر ورځ د خپلو حقوقو د غوښتلو په موخه د دولتي ادارو دروازې ورټکوي، خو څوک یې غږ نه اوري. دغه معلولین او د شهیدانو وارثین دولت ته ګواښ کوي که یې حقوق ورنه کول سي نو لاریونونو ته به دوام ورکړي او په دغه ولایت کې به د شهیدانو او معلولینو د دفتر دروازه هم وتړي.
دا
چې دغه کسان د ولایت مقام مخې ته راټول سوي وه، ازادي راډیو دغه موضوع د اوروزګان ولایت د والي سره شریکه کړه، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د نن ورځې کابل چاپ ورځپاڼو ته اجمل تورمان کتنه کړې په ګډه اورو.
دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي مسکاو د قطر غونډې له لغوه کېدو خواشینی دی. په سر مقاله کې راغلي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي مسکاو په دې عقیده دی چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی مداخله د دې لامل شوه چې په قطر کې جوړېدونکې بین الافغاني خبرې لغوه شي. ورځپاڼې د اسپوتنیک اژانس په حواله لیکلي کابلوف دغه شان ویلي موږ په دې خواشینی شو چې د افغان حکومت اوسمهال ولسمشر هڅه وکړه هغه مقررات چې د دغې غونډې لپاره جوړ شوي وه بدل کړي او په دې توګه د دغې غونډې د جوړېدو مخه ونیسي. په ورځپاڼه کې دا هم راغلي چې کابلوف ویلي ستونزمنه ده چې په دې پوه شو مذاکرات په دوحه کې ځنډیدلي او که لغوه شوي دي. اشتصاب ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي ارګ د دوحې د ناستې تر لغوه کېدو وروسته ویلي چې اوس به ډېر د سولې د مشورتي لوی جرګې په جوړېدو تمرکز وکړي. ورځپاڼه لیکي ارګ دا کار په داسې حال کې کوي چې مخکې تر دې یو شمېر انتخاباتي ډلو دا جرګه تحریم کړې ده. په مطلب کې راغلي دغه انتخاباتي ډلې اوس وایي چې حکومت د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړولو پر ځای د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره زمینه برابره کړي. د محمد وایزی په نوم د یوې انتخاباتي ډلې ویان ورځپاڼې ته ویلي چې حکومت د هغو غونډو له جوړېدو چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لامل ګرځي ډډه وکړي. د ایوی بل انتخاباتی ډلې ویان محمد عارف کیانی بیا ورسپانې ته ویلي چې حکومت له پیل نه تر اوسه د جګړې او خبرو د ډګرونو لپاره پروګرام او ستراتیژي نه لري. نوموړي دا هم ویلي چې ارک د سولې په اړه هیڅ ډلې ته د خبرو کولو اجازه نه ورکوي. هیواد دولتی ورسپانې بیا د سولې د عالي شورا په حواله لیکلي چې د بین الافغاني خبرو لپاره هڅې دوام لري. په مطلب کې وړاندې د دغې شورا په حواله راغلي چې د ځینو هیوادونو سره په همغږۍ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره هلې ځلې کیږي، خو د مطلب لیکوال لیکي دغې شورا دا نه دی ویلي چې دا مذاکرات به کله او په کوم هیواد کې وي.
موږ غواړو آزادی رادیو نه اورئ درنو دوستانو، مننه چې آزادی رادیو اورئ. وخت د مسفخین 12 بجې او 13 دقیقې شوې. لدینا وروسته نور بس ته ونځ خبرونه لرو، خو لاغه نه وړاندې د افغانستان سیمي او نړۍ د مهمو خبرونو لنډي سلیم محمد صالح وړاندې کوي.
د نیمروز ولایت ګمرک به تر دې وروسته څلورویشت ساعته پرانیستی وي. د افغانستان د ګمرکونو رئیس احمد رشاد پوپل پرون نیمروز ولایت ته لاړ او د دغه ولایت د ګمرکي خدماتو د څلورویشت ساعته کولو د اعلان تر څنګ د ګمرکي عوایدو د ډیرېدو ژمنه هم وکړه. د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې تېره شپه د زرمت ولسوالۍ په ګورجي سیمه کې د ګډو ځواکونو په هوایي حمله کې شپږ وسلوال وژل سوي دي. په کندز ښار کې د لومړي ځل لپاره ټرافیکي څراغونه نصب شول. د ټرافیک مدیر وایي چې دا کار به د ټرافیکي ستونزو له کموالي سره مرسته وکړي. په سریلانکا کې نن په ګڼو چاودنو کې لږ تر لږه سل تنه وژل سوي او تر 400 زیات نور ژوبل سوي دي. دغه چاودنې د کلیساو په شمول چې د مسیحیانو اختر پکې لمانځل کېدی په بیلابیلو ځایونو کې سوي دي. د سعودي عربستان او ایران په ګډون د عراق د ګاونډیو هیوادونو د پارلمانونو رئیسانو له داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه د بیرته نیول سوو سیمو د بیا رغولو لپاره د بغداد د هڅو ملاتړ ته تیاری وشوده. د سوریې ولسمشر بشار الاسد پرون په دمشق کې د جګړو روسي چارواکو سره وکتل. د دواړو هیوادونو دولتي رسنیو ویلي چې روسیې ته د سوریې د تارتوس بندر د اجاره کولو معامله نږدې سوې ده. او په اوکراین کې خلک نن د جمهوري ریاست د ټاکنو په دویم پړاو کې خپلې رایې کاروي. دغه ټاکنې ممکن د اوسني ولسمشر پیترو پروشنکو سیاسي برخلیک مشخص کړي چې یو له کاندیدانو څخه دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه مرسلین ارسلامو د دې اونۍ د نور بسته یا شکست و سکوت خبرونې ته هرکلی کوم. ټاکل شوی تر راتلونکو څو ورځو په کابل کې لوی مشورتي جرګه جوړ شي چې د افغانستان له 34 ولایتونو څخه به څه باندې 2000 کسان پکې ګډون وکړي. د مشورتي جرګې د تیاریو کمیسیون ویلي چې د یادې جرګې 30% ګډونوال به خزیوي او ګډونوال به په ټاکلو دریو ورځو کې په عمومي غونډو او اړوندو کمیټو کې تر سلا مشورو وروسته له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر مسأله حکومت ته خپل وړاندیزونه او نظریات وړاندې کړي. در کنار خوشبینی ها به حضور زنان در جرګه مشورتی صلح، نگرانی ها و انتقاد ها در رابطه به سهم اختصاص یافته به آنان نیز وجود دارد، زیرا فعالین حقوق زن ادعا دارند که نزدیک به نصف نفوس افغانستان را زنان تشکیل می دهند، بنا نصف از اشتراک کنندگان این جرگه نیز باید زنان باشند. در کنار آن نگرانی ها در رابطه به حفظ دستاوردها، آزادی و حقوق زنان در 1.5 دهه گذشته در مذاکرات صلح با طالبان نیز وجود دارد. در برنامه این هفته شکست سکوت روی همین فرصت ها، انتقادها و نگرانی ها با بانو شهبا شاروخی فعال مدنی و فعال حقوق زن بحث می کنیم. شما را به برنامه خوش آمدید میگم.
سلام علیکم. سلام خدمت تمام هموطنان عزیزم که در هر گوشه افغانستان شنونده برنامه شکست سکوت هستن. امیدوار هستم که لباس عافیت به تن داشته باشن و تشکر از دعوت شما هم.
تشکر. به عنوان سوال نخست میخوایم بپرسم که این جرگه مشورتی صلح را شما چقدر یک فرصت مناسب به خاطر بلند کردن و یا شنیدن صدای زنان افغان در روند جاری صلح میبینین؟
جرگه مشورتی صلح طبیعی است که یک دریچه خوبه برای بلند کردن صدای زنان افغانستان هستن و به شرطی که زنای بیان که اونا صدای افغانستان بلند کنن. شما سر و صدایی که در رسانه ها شاید هستین و ما از نگرانی هایی که خانمایی که واقعا فعال حقوق زن هستن به عنوان یک شهروند میتونن کار کنن، اونا کمتر را پیدا میکنن در جرگه ها و بیشتر در بعض موارد یا اکثر موارد کسایی که وابسته به حکومت هستن اینا حضور بیشتر دارن. ولی نگران کننده هستم ای است که ما نصف نفوذ افغانستان تشکیل میتیم و ما میخواییم که حضور ما 50% باشه و دلایلی که برای حضور 50% هم داریم دلایل خیلی منطقی هست. جرگه مشورتی سول یک جرگه هست که در مورد سول و حضور تمام شهروندهای افغانستان به خصوص خانم ها صحبت صورت میگیره. اگر بحثات بره به مذاکرات و برای رایگیری و برای که کدام نظر با بلندترین آرا تایید شود، در این صورت ما متاسفانه میتونیم که نظریات خانم ها را و رای که برای خانم ها هستن اونا را کمتر بشماریم، به خاطر که فعلا حکومت تایید کرده که ما تا 30% میتونیم که حضور زنان را پررنگ کنیم یا حضور زنان حضور داشته باشن، ولی این هم نظر به دلایلی که در سطح ولایت ها هستن و ولسوالی های ناهمنی که ما داریم متاسفانه اونا او خانم ها را میتونن که حضور پیدا کنن. پس اگر موضوعات به انتخابات بره رای مرد ها زیاد میشه و رای زن ها کم میشه و ما میمانیم باز همون بدبختی هایی که در این چار دهه ما باش مبارزه کردیم، بخصوص در 18 سال گذشته خانم های افغانستان نسل نو افغانستان بزرگترین قربانی را دادن.
درست.
که متاسفانه حضور این دو قشری که بسیار زیاد تأثیر گذار هستن بسیار زیاد کم رنگ هستن و بیشتر اینا اتکا کردن به مو ذهن هایی که تا به حال بالای ما حکومت کرد ولی متاسفانه حکومتشان خیلی ناکام بود. پس هنوز هم فرصت وجود داره و حکومت کوشش کنه که در امی جرگه مشورتی، چون ما حکومت که میگم بخاطر که بیشتر صلاحیت اجرایی پروسه برای حکومت داده شده نه شورای عالی سال، که حضور خانم ها را پررنگ و معنادار بکنه، فقط به خاطر تزیین چوکی از خانم ها استفاده نکنه و اگر خودش نمیتونه صدا بزنه سر نهادهایی که برای حقوق زن کار میکنن و نهادهایی که برای خانم ها یک عمر دادخواهی کردن، بخصوص شبکه زنان افغان، اینا آماده هستن که در هر نقطه زمانی هر مقدار خانم هایی که اثر تا سر ولایت افغانستان بخواین برای حکومت و برای جرگه عالی صلح آماده میکنن.
درست. در مورد طرز انتخاب نگرانی شما از شیوه انتخاب نمایندگان به جرگه چی است؟
طرز انتخاب گفتین ولی متاسفانه این طرز انتخاب بیشتر در سطح ولایت ها جاری نشد. ولایتی که مثلا مزش اطلاع دارم فقط تمام اعضا انتصابی و اعضایی بودن که خب به نوع مفکوره خوبه در مقابل حکومت داشته باشه، کسی که مخالف نباشه و از چند جنای سیاسی باشه که بسیار وحشتناک است، به خاطر که ما نمیتونیم چیزی که بخوایم به دست بیاریم. کسایی که همیشه متضاد یا مخالف برنامه های یا حکومت هستن، این به منظور این نیستن که اونا حکومت نمیخوان، اونا به منظور این هستن که اگر ما این گونه برنامه داشته باشیم میتونیم که یک حکومت خوبتر داشته باشیم، ولی بیشتر اونا به عنوان ای که مخالفین هستن یا به عنوان ای که اونا به نحو به آشیه رانده میشن و نو انتخاباتی که صورت گرفته، خب طبیعی است که حکومت به خاطری که برای خود یک دستاورد بسازه میگه که بله من انتخابات هم شمول بود بین نهادها بود، ولی بدبختانه بیشتر بین نهادهایی بودن که هم مفکوره با حکومت بودن.
در مورد با معذرت شما در مورد حضور 50% گفتین، در بعض از بعض ولایت شکایت های وجود داره که اونجا خانم ها در انتخابات شرکت نمی کنن و رای گیری هم که صورت گرفته امو آرای کافی را پوره نمی کنن. آیا کافی نیست که به متعداد خانم هایی که 30% که در نظر گرفته شده از طریق بیان به انتخابات، چون همی 30% هم به شماره از کسایی که در انتخابات به خاطر اعضای جرگه دخیل هستن نمیم که 30% هم ما به گونه یک امتیاز دادیم چون خانم ها نرای آوردن و اشتراک کردن در انتخابات در ولایت،
چون زمینه برشون مساعد نشده. وقتی که برای کس یک مقدار تعیین میکنی امی در سطح ولایت ها و در سطح ولسوالی ها این انگیزه میشه و این بحثی که حکومت گویا که مثلا ما 40% هم امتیاز دادیم و ما هم 70% به مردا امتیاز دادیم، باید حکومت ایران قبول کنه و مردا ایران قبول کنه که ما برشان امتیاز دادیم. و بعضی که خانم ها نمیتونن رای بیارن، هنوز ما با یک جامعه مرد سالار زندگی میکنیم و هنوز هم اگر یک خانم خانه وقتی که بیرون از خانه کار میکنه پول به دست میره، وقتی که خانه میره من حیث یک زن با وجودی که هیچ وظیفه‌ش نیست کار خانه از هر لازم، هم از لازم دینی و هم از لازم شرعی که شما مروش تاکید کنین، بازم میره اون محبتی که نسبت به مرد داره به خانواده داره، این کار خانواده بسیار براحتی انجام میده. ولی هیچ مرد را ما ندیم که وقتی که بیرون هم کار کنه بسیار مهذبانه بره به خانه هم کار کنه، هیچ امکان نداره. و در این مورد که خانوما نمیتونن رای بیارن چون حکومت مرد سالار است و در ولسوالی ما متاسفانه با وجود که میلیاردها دلار به نام زن سرازیر کردیم، ولی در انتخابات شوراهای ولسوالی ما اکثر ولسوالی ها زنا به خاطر نداشتن سواد خواندن و نوشتن خود کاندیدا کردن نتونستند در بست های ولسوالی. طبیعی است که در ولسوالی هایی که خانمایی که دارای سواد کافی نیستند و ولسوالی هایی که مردم با سواد ایاتی چی که حتی با سواد دینی هم آگاهی درست نداره، اونا هیچ وقت نمیخواین که خانمشون حضور داشته باشه. اگر حکومت حضور خانم ها را 50% میکرد، من مطمئن هستم که به خاطر چون که اینمی یک سم هست مشخص شده، ای که زنها رای بیارن نبیارن باید حضور میداشتن و بعضی که خانما حضور داشته باشن و این کوشش میکنن. ما مثلا در سطح مرکز هم، مثلا ما در سطح برنامه‌های ملی هم که داره، ما بیشتر خانمایی نمیبریم که صدا داشته باشن و بیشتر خانم ها به شکل تزیینی استفاده میشن و این خودش باعث میشه که مردم و نسل نو نسبت به فعالیت زنان ناامید شون و از این لحاظ به نحو حضور زنها در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی کم رنگ میشه. بله.
در مورد شما در مورد فرصت‌هایی که از خانم‌ها گرفته شده به شمول مشکلات سواد و مشکلات ذکر بر اونها فرصت داده نمیشه در ولایت ازیاد کردین. یک انتقادی که وارد از بالای نهادهایی که در مرکز فعالیت میکنن گفته میشه که در 18 سال پولی که در بخش تقویت نقش خانم‌ها در عرصه‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی صورت گرفت تنها با کابل و مرکز بعد از شهرهای بزرگ متمرکز شد و کار از طریق خود خانم ها به خانم ها صورت نگرفت، تا ما شاید یک تحول و یا هم امو روند اجتماعی شکل گیری نهادهای مدنی در تمام ولایت و تقوی خانم ها باشیم. در مورد از این انتقادها چقدر شما هم نظر هستین؟
اما با این انتقادها کاملا مخالف هستم، به خاطر که خانم ها در هر نقطه زمانی تلاش کردن که امنوشان کار کنه به هدف برسه. یکی چی که مثلا در بعضی پروژه های اینا منافع مالی داشتن یا منافع مالی نداشتن، ولی بیشتر تخطی ها یا بیشتر اما اختلاسی که صورت گرفته از طرف خود دونرها و حکومت بودن. مثلا پروژه پرمود که سر صدایش همگی میدانن که میگن که بیش از 70% ما مصارف لوجستیکی و ایدایی داشتیم که یعنی واقعا این بسیار وحشتناک است اگر یامار واقعیت باشه و خانما بیشتر کمک میکنن ای که به دیگه خود برسن. و متاسفانه بعضی از آقایان فیمینست نکتایی پوشی هستن که اونا میخواین که امو امتیازاتی که برای یک خانمه بر خود بگیرن و خوشبختانه مثلا ولی با وجود این همه پولی که بوده کم است، با وجود این همه تلاش هایی که یک عده خانمایی که به خاطر اینکه خانم های دیگه مثلا به حق خود برسن، بسیار حضور خانم ها پررنگ است. ولی نظر به بودجه ها یا امکاناتی که حکومت لاف میزد، جامعه جهانی لاف میزد، او بسیار محدود هست فعالیت ها.
اگر برگردیم به بحث خود، خب در مورد لوی جرگه چقدر فرصت را شما میبینین و چقدر تغییرات به وجود اومده تا بتونن خانم ها در مقایسه به 18 سال گذشته بار دیگر در لوی جرگه که قرار است برگزار در جرگه مشورتی که قرار است برگزار شود صدای اینا شنیده شوه و مخواستایشون در نظر گرفته شوه؟
اما لوی جرگه مشورتی را نظر به این تلاش هایی که ما یک تعداد از خانم ها در سطح کابل و افغانستان شروع کردیم که حضور دو خانمی که در میز مذاکره بود بردیم به 22% شد، حداقل ما 50% میخواستیم ولی 22% هم 20% هم شد، یعنی یک گزینه زیاد است در حدود 50 مرد، حداقل یک ما 50 زن بیش از 50 زن هم در حدود 250 مرد یا 200 مرد داشتیم که ما مطمئن هستیم که اینمی دادخواهی‌های ما تانسته که حضور خانم ها را در برنامه های تصمیم گیری پر رنگ کنم. ما امیدوار هستم و ما تلاش داریم با خانمایی که در سطح ولایت ها انتخاب شدن و آمدن در لوی جرگه مشورتی، ما امو یک اهدافی که داریم به خاطر آینده افغانستان ایره هم به شکل چاپی و هم به شکل سافتی کوشش میکنیم که برای تمام خانم ها برسانیم و بفهمن که ما خانم های افغانستان نه تنها به عنوان یک زن بلکه به عنوان یک شهروند مسئول افغانستان در تمام موضوعات افغانستان میخواییم دخیل باشیم، نه تنها بحث خود ما. ما میخواییم که در بحث امنیت، در بحث اقتصاد، در بحث سیاست، در تمام بخش ها شامل باشیم که امیدوار هستم که ای صدای منسجم شد و بتانه که یک برنامه خوب، یک دستاورد خوب بر خانم‌ها داشته باشیم.
بسیار زیاد تشکر. در زده ای رجوع درنو اولیدون که تاسو در نور بستی خبرون آوری زده خبرونی خبرونی سره در اریکی شمیری تاس در ایران هم تاس کولشی لده شمیرو چخه پا استفاده خپل پختنی مطرح کری یا زمان میلمانه بی تاس تا زواب کری. در اریکی شمیری دی سفر او سو نه نوی شل پینزه دیر چلویخت بلا شمیره ده سفر او سو دواتیا اویش پینزه پندوس. شماره های تماس را باز با دری هم تکرار میکنم 0799 20 35 40. شماره دیگر است 0700 82 27 55. موضوع برنامه هم اشتراک زنان در جرگه مشورتی صلح و نقشه که با اونا و یا سهمی که با اونا داده شده. بله، یک شننده داریم، میشنیم کی هستن از کجا تماس گرفتن. بله بله، صدای ما را میشنوین؟ بله صدای ما را دارین؟ بله.
السلام علیکم.
سلام، ډیر مننه که لږم ځای تغییر کړی غږم خنه دی مونږ ته.
اوس می راځم دی؟
بله میره باندې وکي. بله شنونده دیگر هم میشتم کی هستن از کجا تماس گرفتن. بله بفرمایین. بله اگر رادیو را پخش کنین و صدای ما را از طریق تلفن بشنوین. بله بله صدای ما را میشنوین. بله شنونده ما قطع شد. بله شماره دوست بعدی را میشتم کی هستن از کجا تماس گرفتن. بله سلام علیکم، زما غاوری
آورم.
بله میره بانی اوکی. الو زما غاوری. بله شنونده مون قطع شد تلفنشون. خب شنونده بعدی رو میگیریم کی هستن. بله سلام علیکم. متاسفانه قطع شد. خب میریم به سراغ سوالا. شنونده ما از جوزجان سوال کردن که در مورد هماهنگی میان خانم ها به خاطر رسیدن به مو خواستشون که عضویت بیشتر در جرگه مشورتی صلح هست و یکی چقدر هماهنگی وجود داره بین خانم ها در این بخش.
خوشبختانه ما بسیار به این مثبت نگر هستم و حضور خانم ها در لوی جرگه مشورتی و هماهنگی بین اینا کاملا متفاوت هست و ما میخواییم یک چیزه که قبلا خود آقای محترم بیان کردن که ما مردا هماهنگی نداریم، امی شما خانم ها چطور؟ ولی خوشبختانه خانم هایی که در سطح مرکز هستن در بعض خط سرخ هایی که بین خودشان هستن با هم هماهنگ هستن. طبیعی که مثلا حضور سیاسی خانم ها و حضور اجتماعی خانم ها در گروپ های سیاسی به نوعی تاثیرگذار هستن، ولی در منافع کل و در خط سرخ هایشان که حقوق اساسی زنا هستن با هم کاملا هماهنگ هستن.
درست. میخوایم چون موضوع جرگه هم قرار است مشورت بالای مذاکرات صلح باشه، خطای سرخ رگتوال از سوی خانم ها، یکی خوب در مجموع یک خواست همه افغان ها است که قانون اساسی است و نظام جمهوری است، خواست های خانم ها چی از در این بخش؟
اولین خط سرخ خانم ها آتش بست است.
درست.
دومین حفظ نظام هست. ما به هیچ گونه نمیخوایم که به عقب برگردیم و به هیچ گونه نمیخوایم که همه چیز دوباره از سر تقسیم کنیم.
درست.
و بحثی که بسیار برای خانم ها مهم هست موضوع قانون اساسی افغانستان هست و قطعنامه هایی که حکومت افغانستان به خاطر حقوق شهروندان و به خصوص حقوق زنها پایو امضا کرده.
درست.
که این میشه از جمله خطای سرخ خانمای افغانستان.
در مورد آتش بس چقدر شما بارمند هستین که آتش بس اگر قرار باشه مذاکره صورت بگیره؟ چون تا والی ایالات متحده آمریکا خواستش این بوده که باید به خاطر ایجاد فضای اعتماد برای آغاز مذاکرات باید آتش بس برقرار شه، ما مخالفین مسلم برای این خواست را رد کردن. چقدر شما امیدوار هستین که همین خواسته اگر در صورت که مذاکرات صورت بگیره این خواسته بر جا شوه؟
یکی از شرط‌های اول مذاکره آتش بست است. تا زمانی که آتش بست صورت نگیره پس مذاکره معنایی نداره. اگر آتش بست صورت نگیره ما بریم به میز مذاکره بشینیم، این به معنای هی است که ما با کسی که با ما میجنگه مذاکره نمیکنیم، یک گروه دیگه هست. از این لحاظ در قدم نخست آتش بست هست، بعد از اون میریم ما با آغاز مذاکرات که این باید یک تیم تخنیکی هم از جنای حکومت و هم از جنای مخالفین که ما چگونه آتش بس داشته باشیم روی باید بس صورت بگیره. و در خیر از او وقتی که اگر مخالفین سیاسی ما یا طالبا نخواهند که با ما آتش بس کنن، شیشتن به میز مذاکره فقط تمسخر کردن برای شهدای ما هست متاسفانه.
خب در مورد تابال پنج دور مذاکرات سال میانی ایالات متحده و نمایندگان طالبان در قطر صورت گرفته، در مورد مالکیت حکومت افغانستان چه ضرور میدانه شما که باید افغانها در مالکیت مذاکرات سال باشن؟ چون مذاکرات بر سر جنگ افغانستان صورت میگیره و جنگ هم عملا در افغانستان جریان داره.
نشسته که گروه های سیاسی یا ایالات متحده آمریکا با طالبا داشت، ما را نمیتونم شامل مذاکره بنامم بخاطر که او به هیچ عنوان مذاکره شده نمیتونه از لحاظ دیپلماتیک و از لحاظ سیاسی و از لحاظ آداب مذاکره. او یک نشست بود یا یک اماهنگی بود که ما چطور بریم برای یک مذاکره. و نشسته که قرار بود که به میفته در دوحه هم برگزار شد و این مذاکره نبود، یک روند آغاز بود برای که ما چه قسم برای مذاکرات خود آغاز کنیم. ولی طبیعی است که صاحب اصلی مذاکره مردم افغانستان هست و رهبریش مهم نیست که در نظام افغانستان یا در حکومت افغانستان احمد حاکم است یا محمود حاکم است. باید حکومت افغانستان به شکل درست در این مذاکرات حضور داشته باشه به خاطر که او یک جنایی هست که عملی کننده این مذاکرات میباشه.
بله، در مورد مذاکرات صلح ایالات متحده گفتین شما یک فرصت نمیدونین به خاطر اینکه یک آغاز باشه به خاطر مذاکرات.
طبیعی است که فرصت است. حضور ایالات متحده آمریکا و حضور سیاسونی که از افغانستان رفتن به کنفرانس مسکو اشرا کردن، طبیعی که اینا کلشان یک آغاز خوب است و میتونه که این زمینه را ایجاد کنه برای صلح افغانستان.
خب ما شما رویدادهای خیلی وحشتناک در افغانستان صورت گرفته که ملت افغانستان از او درد دیدن. رئیس جمهور چند قبل در مجمع زنان که در خمیلو جرگه برگزار شد نگفتن که بخشیدن عاملان جنگ باید بر عهده ملت و قربانیان جنگ باشه. چه کمی روحی بخشیدن و گذشت وجود داره در صورت مذاکرات سلطا ما دو طرف از جنایت که صورت گرفته در افغانستان البته زمینی بخشیدن به وجود بیاد تا ما بتانیم به یک آینده خوبی را آغاز کنیم در آینده ها؟
یک آتش بست موقتی که در هید انجام شده بود به نحوی این نشان داد که مردم خسته شدن از جنگ.
درست.
و حتی مردم به جاده ها رفتن، در بعض موارد از ناپذیرایی کردن، با اونا عکس گرفتن و حتی گفته میشه که مثلا بعض از جنگجوهای طالب که برای اونا ذهنشان این پور بود که اونجا یک کشور ما به خاطر می جنگیم که اونا کفر هستن، مسجد نیست، نماز نمیخوانن، روزه نمیگیرن، بعض از جنگجوهایی که اینجا آمده بودن دوباره پس به مصفوف جنگی خود برنگشتن.
درست.
که این به نحوه نشان میده که مردم افغانستان خسته هست.
بله.
و مردم افغانستان میخواد که گذشت کنه. ولی در بعض موارد جرمایی که بالای افراد مشخص آشکار هست و از او ثبوت هم وجود دارد، طبیعی است که باید اونا به میز محاکمه کشانده شوند.
خب جانب مقابل اگر از این طرف ما شما در مذاکرات صلح خانم ها حضور می داشته باشند، از اون جانب اگر خانم ها حضور نمی داشته باشند، چقدر فضا باز هم فکر نمی کنین که قابل درک نخواهد بود شما؟ چون اگر از این سو خواسته ها مطرح می شه، از اون جانب اگر این خواسته ها را درک نمی کنن، تحقق از این بسیار مشکل نمی شه؟
واقعی بسیار زیاد مشکل است، ولی من وقت توقع هم ندمی داشتانم که داشته باشم که از جنای طالبا خانم بیای روی میز مذاکره بشینه، و او خانمی که روی میز مذاکره بشینه او چون در زمان حکومت طالبان همه گی باید دارن که اتما به خاطر تعلیمات دینی هم اجازه نداشتیم که از خانه بیرو برایم، یعنی به عنوان ما از خانه به عنوان یک زن بیرو شده نمیتارستیم. ولی من نفهم که او خانما در کجا تحصیل کردن، در کجا مختن که میاین امروز از طالبان دفاع میکنن. ولی یکی دو روز پیش یکی از افرادی که از سوی طالبا دعوت شدن به نحو نماینده طالبا بودن و در یک از هتل‌های لوکس کابل که در اونجا حضور دو خانم هم دیده شد، ولی برام بسیار جالب بود. در اینجا ما خانمای افغانستان از طالبا چیزی رو نمیخوایم، چون بخاطر که ما میفهم که برداشت طالبا از دین چی است، برداشت طالبا از حضور خانم‌ها چی است. ما چیزایی که داریم بر طالبا میگیم که اگر شما میاین با ما صلح میکنین، ما در اینجا حضور داریم، تا هر گوشه دنیایی که شما باشین ما بدون هیچ نوع محرم میاین با شما میشینیم، صحبت میکنیم و خواستهای خودم میگیم. وقتی که دوباره افغانستان میای، ما را باید بیریم خواسته ها با این چیزی که هستیم قبول کنیم و کسی نیست که بالای خواسته های ما خط بکشه که شما مثلا حدود تعیین کنین، شما رئیس جمهور نشین، شما صدر اعظم شوین. ولی بسیار برام جالب است این بحث ای که گفتن که خانما رئیس جمهور شدن نمیتونن ولی صدر اعظم شدن میتونن. در بعضی از کشورهایی که ما شاهد هستیم، یعنی بسیار کارهای اجرایی توسط صدر اعظم صورت میگیرن. من نمیفهمم که اینا نظر به کدام منطق همین موضوعات بیان میکنن. و از این لحاظ اگر حضور خانم ها در میز مذاکرات از سوی طالبا باشه نباشه، ولی خانم های افغانستان به عنوان یک شهروند فعال اونجا حضور میداشته باشن و مو خط سرخای خود برای هم برای طالبا و هم برای جامعه جهانی میگن، و وقتی که اونا میان مجبور هستن که از این خط سرخا نگذرن.
خب در جنگ افغانستان البته همه طرف هایی که آسیب پذیر هستن، خب بیشتر در این مورد گفته میشه که خانم ها بیشتر آسیب پذیر هستن، چون خانم ها که هستن مادر هستن، خانم هستن، خواهر هستن، درست؟
خب ولی در میز مذاکرات من به عنوان نه خانم اشتراک میکنیم، نه مادر اشتراک میکنیم، نه زن اشتراک میکنیم. ما تمام خانم های افغانستان به عنوان زن افغان اشتراک میکنیم و به عنوان یک شهروند جا میشینیم، و در بعض موارد بیشتر کوشش میکنن که از این احساسات ما اونا سوء استفاده کنن. اوکی خواهر جان، تو خو خانم هستی، تو خو مادر هستی، مهربان هستی، ما مهربان نمیشیم، ما میریم چیزی که داریم از خود دفاع میکنیم.
خب به خاطر پایان جنگ حضور شما وقت ادامه میکنین که 50% خانم نفوس افغانستان خانم ها تشکیل نیت و 50% باید بین هم داده شون، باز یک دیدگاه دیگه ای است که خانم هایی که در ولایت زندگی میکنن اینها بیشتر آسیب پذیر هستند، چون بله سرباز یک مادر، مادر یک سرباز، مادر طالب، مادر و نظر از اونم باید در نظر گرفته شود به خاطر پایان فوری جنگ.
خوشبختانه که از زمان آغاز جلسات صلح که در مسکو بود، ما زنان افغانستان به همکاری شبکه زنان افغانستان این کار انجام دادیم. و چند پیش هم که در حدود ما 20 نفر از خانم‌ها که از سطح ولایت هستن، برای اینا ویزای دوحه را آماده کردیم. و اینا را خواستیم به مرکز، برای اینا ما آموزش هم دادیم که شما چخصیم به مذاکرات میرین، و اونا خانم هایی هستن که عملا با گروه های مخالف و خصوص طالبا مواجه هستن، در اونجا زندگی میکنن، کشته دادن، شهید دادن، زخمی دادن، و اونا صدای خانم های اونا را که در اونجا بودن دیدن، شنیدن، صحبت کردن که چقدر مشکل وجود دارن. که ما از این خانوما هم داریم و خوشبختانه ما مطمئن هستیم که در جلسات بعدی و در این جلسات هم اکثر رسانه ها در این مورد برنامه هم ساخت که از سطح ولایت ها خانوما حضور داشتن، از ولایت های جنگ زده، از فاریاب، هلمند و بدخشان و زابل و نورستان، ما از تمام ولایت ها خانم ها داریم که در این بخش با ما کار میکنن و یکی از دستاوردهای بسیار خوب ما هست.
بله. اگر کوتاه بگوین که انت با توجه به عقده ها و خصومت هایی که در 18 سال گذشته و وجود آمده، چقدر انتظار و یا امیدواری وجود داره به خاطر رسیدن به یک صلح؟
با وجود تمام نگرانی ها و عقده هایی که در 18 سال از طرف طالبا برای شهروندان افغانستان رسیده، ولی شهروندان افغانستان هم خسته شدن و دیگه توانایی از دست دادن فرزندان خود ندارن و اینا خیلی علاقمند به صلح هستن و مطمئن هستم که این پروسه های صلح با وجود همه جنجالاش به یک هدف خوب میرسن.
بسیار زیاد تشکر از حضور شما در برنامه. شنونده های عزیز رادیو آزادی بود برنامه این هفته شکست سکوت. تا برنامه دیگر، خداوند یارو یاورتان.